په رواني وسات کې د سندرو ملمنه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخ کې خبرونه او څو راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات تضمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوه موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښيي، او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزه او بشری حقوقو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت باندې 400 ورځو راهیسې انجنونو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي، او پرخزو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال که د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیر پنځمه ویلی و هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ له 80 تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورسپانې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت ویان امام الدین احمدي ګارډین ورسپانې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو. خو احمدی وایي دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف په کیسا ورکړې و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو کوششونو او الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، دغه نفس د تورخم له لارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزې کاکړ په وینا دغه افغان زوی هم په کراچۍ کې له نورو افغان په ناغوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته یې د لېږدولو اجازه ورنه کړل شوه. او د اسرایلو او یونان د دفاع وزیرانو پرون جمعه د سیمه ییزو او نړیوالو ګواښونو په وړاندې د اتحاد ساتلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی په خپلو خبرو کې د اوکراین رواني جګړې او د مدیترانې سمندر کې په ختیځ کې روان کړکېچ ته هم اشاره وکړه. د اسرایل دفاع وزیر بنی ګانس په اتن کې له خپل یوناني سیال نیکولا لاسپانا یوتوپولوس سره تر کتنې وروسته وویل نړۍ اوس په بدلېدو ده. هغه زیاته کړه په اوکراین کې د جګړې اغیزې د هیوادونو تر ملي سرحدونو اوړي. دغه راز د افراطیت او تروریزم سیاستونه په ټوله نړۍ کې پر هیوادونو اغیز کوي. د اسرایل دفاع وزیر د روسیې لخوا په اوکراین کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو کارونې ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا شواهد ښیي چې د ایران تهاجم د سیمې او نړۍ امن ته ضرر پېښوي. په نیکست تېره میاشت ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کړی و چې دا لڅه باندې یوې لسیزې وروسته ترکیې ته د اسرایل د یو دفاع وزیر لومړی سفر و. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بیلابیلو پلمو نیول کیږي، یا تر شکنجو وروسته خوشی کیږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هیوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بیوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي. خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندیشمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات ګروه تروریستي
د تروریستي ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ پخواني پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي، تر څو ورځنۍ شکنجې او هر ډول وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي. او دا د تاسف خبره ده. پرسلګونه افسران او سرتیری نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یوه بیلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی و او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی و د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګري ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي، موږ د ملي اردو سرتیری ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي. خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمي امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنی شکنجه او د یو نیم لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوش کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناستي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله وال مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیلمن یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی د امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي وایي هیڅوک یې غشاخ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا دوړ رتبه افسر دی نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا سي اسناد مونږ نه لرو چې د خانو او پوځیانو یا مسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه کوي کې نو خو شخصي موضوع وي. یو وخت یې کار هم کړی ول، یو پیک هم شوی، سیاسي اړخ نه لري. د دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژنې موضوع خو یوازې موږ نه تاییدو، داسې پیکې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېرې شاوخوا 3.5 لکه شودل کېده دړيورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې لا زیات شمېر میرمنو سره لیدلې او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. بلخوا د ښځو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوپی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر لیکل لیو د خزو د حقونو د فعال ظرفی یعقوبی د نیول کې دوه ونی پرشوي، خو تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نشته. سموک همکار د خزو د حقونو لفعال نزیفی حقپل سره په مرکه کې پوښتلی طالبان ولی د خزو د غګونو په خاموشه کولو بوختي.
دا چې طالبان ولی د خزي غاک چپوي او خاموشوي، زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د خزو د اساسي خاص چې دوی وایي ډوډۍ، کار او ازادي د دې څخه دوی ډاریږي، ځکه چې دغه خاص د ښځو یا د غوښتنه د ښځو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک هي پا په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي او هغه د پاره دوی کوشش کوي چې دوی غږ خاموشه کې ته دي چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنی چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږ کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دادي چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشری حقوق ته او حقوق چې ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د شوزو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په آن کچیر دا وضعیت سې دوام پیدا کی، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم با لنوي، او د دوی نه صرف لنوي بلکې د دوی مشروعیت مغاسمه غولې دل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پیژندلې. دوی مشروعیت با نور هم په چالش سره مواجه شي، یعنی د پیژندګولي، یعنی څو نه پیژني، او په څنګ کې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بل اخره د دوی د دې رژیم دوام تبه خاتمه ورکي او عمر به ډیر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د شوزو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د خزو د موضوع څخه تر یو حد پورې ابزاري استفاده کړی ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د خزو د کار کول په قضا کې هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري نه وتل چې دوی وایي چې خزي پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي او نه پیغام ډیر شان هغه نه غواړم چې تکرار کوم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د خزي هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او له بلې خوانه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حد پورې. بلې،
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناهغښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقری راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړی اتو میاشتو کې نږدې 15 سل افغان پناهغښتونکو له خپل خورې استلې. دغه پناهغښتونکو د ځمکې لاله ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لیږدول شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناهغښتونکو د اجباري استلو په باب اندېښنه وښوده. د تاغ بنسټ د آسیا د برخي امرستیالي مشري پاترشا غاسمن تیر ماشام د لړم په وشتمه ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید دغه پناهغښتونکو د جبري اخراج مخمونی ولسی.
Although Turkey has now
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم لخپل پلو د هغو شړلو یا هم پالتوکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري استلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندینه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولای نشي.
د هغه راپور لمخې چې پرون د بشری حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناهغښتونکو اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري دوی لخپل خاورې باسي. دغه راپور چې درو بیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناهغښتونکو د استول بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناهغښتونکو په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنۍ لښځینه غړو پرته سفرونه کوي